او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې پنځمه د 1445 هجري قمري کال د محرم د میاشتې نهمه او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 8 نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د هیوادونو قرباني کول په بهرني سیاست کې د امریکا ستراتیژي نومیږي. ورپسې به ته د الفاتح خوشبوی اونیس پروګرام اوري، بیا د پارسي ژبې زده کړې اونیس پروګرام درته وړاندې کوو. او په اخر کې به د تاسوای حسینی په حق لایو ځنګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوګور دنکو تاسو زمونږ انټرنیټ باندې تا ورتللی شي او حالت خبرونه او نور مطالب لوستل او چاپول هم شي. زمونږ د انټرنیټ باندې درک ده farstoday.ir/ps. اوس برا شو د دې وخت نړیوالو او سیمایزو خبرونو ته خولای وی لنډی شان د می ورستا. وخت په ایران کې د مازیګر څلور بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په ټول ایران کې د حسینی تاسوعا د ورځې مراسم وشول. د شهیدانو د وینې په برکت نړیوال نظام د جوړېدا په حال کې دی او د کابل ماتامیان باید له سترو غونډو ډډه وکړي. اوس پورا خبرونه خوله لنډو او شعرونو وروسته. زیاد هر چانه وی انسان به سناخوان د حسین، انسانیت به پراموش نکا احسان د حسین. هغه په خدای به حواله ورکړي یقین دې زما، د محبت نکه هر څوک په اختحال د حسین. هغه هم شپې وی چې خاطر پرې د بابا او جما، دا هم شپې دي چې زلپان دي پریشان د حسین. اوس پورا خبرونه واورئ. اسلامی ایران د تاسوعا حسینی علیه السلام په ورځ په ویر، غم او ماتم کې ډوب دی او هر ځای تورې پردې لګېدلې دي. نن د پنجشنبې ورځ د 2023 میلادي کال د مئی جوجلی د میاشتې 8مه او د 1445 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 9مه نېټه ده چې د تاسوعا حسینی علیه السلام له ورځې سره سمون خوري. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د هغه و پدار ملګری د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 10مه نېټه په کربلا کې شهیدان کړی شول. حضرت امام حسین علیه السلام د کربلا په پیښه کې په صراحت سره ټینګار وکړ، زما مقصد د اسلام ضد حکومت رسوا کول او د امر به معروف او نهی از منکر ټینګول او د ظلم او د ستم په وړاندې مقاومت کول دي. په ټول اسلام ایران کې حسینی ماتامیان په تاسوعا او عاشورا ورځو کې د ماتم د دسترو په ترسره کولو سره د دنیا د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت حسین علیه السلام او هغه ګران ورور حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام په شمول د هغه د وفادار ملګرو د شهادت کلیزه لمانځي. د کربلا د غمجنونکې پیښې او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت د پیښې له پیړیو پیړیو تیریدا سره سره نه یوازې د کربلا د پیښې اهمیت او مقام کم شوی نه دی، بلکې هر ورځ چې تیریږي د شورا پیغام لا پسې پراخیږي او د حسینی ماتم دستوري هم پر لا ډیر پرتم او در سره تر سره کیږي. هم د حضرت امام حسین علیه السلام د غورځنګ درسونه د نړۍ او د بشریت او د ټول خلکا د پراخوالي په اندازه جغرافیا او تاریخ لري او هیڅکله هغه نشو محدوده ولهي. د ایران د رادیو او ټلویزیون اداره ساده سیمه په تیره بیا د تهران رادیو ټول کارکونکي د تاسوعای حسینی در رسیدا په مناسبت د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا شیعه مسلمانانو او ازادي غوړو ته تسلیت وایي. د شهیدانو په برکت نوې نړیوال نظام د جوړېدا په حال کې دی. مېر خبري اژانس راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د اسلامي انقلاب مکتب د حضرت امام حسین علیه السلام او د عاشورا د مکتب د لاري د عوامو بلا ویل، نن سبا د اسلام د شهیدانو د پاکی وینې په برکت نوې نړیوال نظم د بڼه د خپلېدا په حال کې دی. د تاسوعای حسینی لشپې سره په یو وخت د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو د شهادت د ویر مراسم د تیرو کلونو په شان د اسلام ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په قرباتوب او د یو شمیر وزیرانو او د ولسمشر د مرستیالانو او د ولسمشری د ادارې د ګڼ شمیر کارکوونکو مدیرانو او د ګڼ شمیر خلکو په ګډون سره په سلمان فارسی جومات کې ترسره شول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ولسمشرۍ د ارګان د ماتامیانو په ټول کې د اسلامي انقلاب مکتب د حضرت امام حسین علیه السلام او د شورا د لارې دوام وبله ویل، هماغه ډول چې حضرت امام حسین علیه السلام په خپلې وینې ورکولو سره له ټولنې جهالت ختم کړ، نن سبا زموږ د شهیدانو پاکه وینه له مډرن جاهلیت سره مقابله کوي او له ټولنې جهالت ختموي. هغه شورا او سور حسینی پسون د بشري ټولنې د ټولو بدلونونو بلګا سرچینه وبله او وی ویل شورا یوه نښه او بیرغ پورته کړی دی چې لاره ورکه نه شي او د حسینی اربعین ستر حرکت دا شورا د پاڅون د نو ورکولو بلګا او نښه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورځي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان نشن رسوانه اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبدالحیان د سفر خبر ورکړ. د پاکستان نشن رسوانې په خپلې نوی غنې کې د خارجه وزارت دیوی خبری سرچینې په کولول کال چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان به راتلونکي اونۍ د دوه ورځنی سفر لپاره اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان شیعه مسلمانانو د قرآن کریم سپکاوی په کلکه وغنده. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د پاکستان په پنډه کې د حضرت امام حسین علیه السلام ماتامیانو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم د سپکاوي په غندلو سره د سویډن په بایکاټ کولو ټینګار وکړ. پنډه کې د حضرت امام حسین علیه السلام ماتامیانو د قرآن کریم په لاسونو کې نیولو سره په سویډن او ډنمارک کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد مظاهرې وکړې. په دغو مظاهرو کې ګډون کوونکو ټینګار وکړ د ډنمارک او د سویډن حکومتونه باید د خپلو غیر اخلاقي او د غیر انساني اقداماتو ځواب ورکړي، ځکه چې هیڅ مسلمان نشي کولی حتی د انجیل او د تورات وغیره په شان د کوم سپېڅلي کتاب یا د دین د سپکاوي کولو فکر وکړي. د کشمیر په سرینګر کې د ماتم دستوري وشوي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی له درې دېرش کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره زرګونو شیعه ماتامیانو د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په سرینګر ښار کې د حضرت امام حسین علیه السلام د ازادرۍ په لاریون کې ګډون وکړ. زرګونو ماتامیانو د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر له بېلابېلو سیمو څخه ځانونه سرینګر ته ورسول او پرون یې د حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم د مراسمو په وخت د ښار په واټونو کې ټټر ووهل او دوی د شورا بیرغونه هم له ځانونو سره لیږدول. د کشمیر د شیعه مسلمانانو یو مشر مسرور عباس انصاري په دغه لاریون کې خبریالانو ته وویل، نن سبا د کشمیر حکومت د تم محرم د ورځې د لاریون د ترسره کولو اجازه ورکړې ده او موږ د دغه فیصلې هرکلی کوو او دا د هغو سرشیندنو نتیجه ده چې زموږ ځوانانو په څه د پاسه تیرو دیرشو کلونو کې ترسره کړي دي. د هندوستان حکومت تر خپل کنټرول لاندې د کشمیر په سرینګر کې له 1990 میلادي کال راسې د محرم د مراسمو د ترسره کولو اجازه نه ورکوله. د کابل ازادران به لستر او غونډو ډډه وکړي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د شیعه علما او شراب حسینی ماتامیانو غږ وکړ چې په راتلونکو ورځو کې په سړکونو کې له راغونډېدا او له ډلې ډلې تګ راتګ کولو ډډه وکړي. د افغانستان د شیعه علما او د شورا په بیانې کې زیاته شوې ده، هغه ماتامیان چې غواړي نن او سبا د تاسوعا او د شورا د ورځې د ماتم په دستورو کې ګډون وکړي، د امنیتي دلیلو په دلیل خواخه خبره ده چې په انفرادي ډول د ماتم مراسمو ته ځانونه ورسوي. له دې مخکې هم د افغانستان د طالبانو وایا زبی الله مجاهد ویلي وو، د محرم د میاشتې ماتامیان باید د امنیت د تامینېدا په خاطر په ځینو جمعتونو کې د سترو غونډو له ترسره کولو او ډله ییز ګډون څخه ډډه وکړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په محرم میاشت کې د هیواد د شیعه مسلمانانو پر ضد زیاتې ترهګرۍ حملې شوې چې د اکثرو بریدونو مسؤلیت د ایش ترهګرۍ ډلې پر غاړه اخیستی و. امریکا د افغانستان د ټولو ستونزو ذمه واره ده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نړیوالې پراختیا آژانس وروستي راپور ته په غبرګون کې ویل، واشنگټن په افغانستان کې د بشر دوستانه او د انساني مشکلاتو اصلي عامل دی. د افغانستان خارجه وزیر په یوې خبر پاڼه کې د امریکا د نړیوالې پراختیا آژانس وروستي راپور ته په غبرګون کې چې ویلي دي، طالبان د افغانستان په خلکو باندې د نړیوالو بشر دوستانه مرستو په ویشلو کې لاسوهنه کوي ویل، دا غیدانه سمه ده او د افغانستان له واقعیتونو سره په ټکر کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې ویلي دي، د امریکا په راپور کې کوشش شوی دی چې د نړیوالو مرستو مؤسسو د بدلمو لپاره یو شمیر تړونه مطرح شي. امریکا په افغانستان کې د موجودو بشر دوستانه مشکلاتو د مسؤل په توګه خپل ځان له خپلو نړیوالو ژمنو خلاص کړی دی او خپل اقدامات یې توجیه کړي هم دي. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت زیاته کړه د طالبانو په حکومت باندې د دباو د نورو وزارونو له منځه تلو وروسته همدا اوس ځینې اروپایي هیوادونه له بشر دوستانه مرستو څخه د کابل پر ضد د دباو د وزارت په توګه استفاده کوي چې دا یو غیر انساني اقدام دی. او د طالبانو چارواکي په قطر کې د امریکا له مسؤلینو سره خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په نږدې راتلونکي کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمېنه دوحې ته سفر کوي. خبرونه ختم شول. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسي تبصره.
تهران یو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د هیوادونو قرباني کول په بهرني سیاست کې د امریکا ستراتیژي نومیږي. په بهرني سیاست او پالیسۍ کې د امریکا یو ستراتیژي د هیوادونو په تیره بیا د نغغمل هیوادونو قرباني کول دي. امریکا د پخوانی شوروي اتحاد له دړې وړې کې دا وروسته د نړیوال نظام په یوازینۍ سلطې بدله شوه، خو یو قطبي نظم او د امریکا یو اړخیزه توب په تیره بیا د یوویشتمې پیړۍ په دوهمې لسیزې کې ځوړتیا وموندله او نړیوال نظام د څو قطبي نظم په لور حرکت وکړ. چین، روسیا، اروپایي اتحادیه او د ایران په شان نور څرګند شوي قدرتونه په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د امریکا په مشرۍ یو اړخیزه توب او یو قطبي نظم یې له چیلنج او ننګونې سره مخامخ کړی دی. امریکا د یو قطبي نظم د ځوړتیا له بهیر سره د مقابلې لپاره بېلابېلې ستراتیژیانې غوره کړي دي. له بایکاټ او ډالر څخه او زرې استفاده د نغغمل قدرتونو پر ضد د ایتلاف جوړول په تیره بیا د هیوادونو ترمنځ جنګونو او کورنیو کړکیچونو کې د دغو هیوادونو ښکېلول د امریکا په ستراتیژیو کې شامل دي. دغه ستراتیژیانې هم په جلا ډول او هم په ترکیبي ډول د هیوادونو پر ضد کارول کېږي. ایران، روسیا، سوریا، یمن او اوکراین هغه تر ټولو مهم هیوادونه دي چې د امریکا د ظالمانه سیاستونو قرباني شوي دي. ایران له بایکاټ او ډالر او د سوریه او حتی د یمن په جنگ کې لخ کې لیدا د امریکا د وزاري استفادې کتون کې دي. سوریه هم له 2011 میلادي کال را په دې خوا د داسې جنگ کتون کې وا چې مقابل لوري د نړۍ د لسګونو هیوادونو ټیرورستانو چې امریکا او د هغې متحدانو یې ملاتړ کوو. یمن هم له 2015 میلادي کال راهیسې په لویدیځ آسیا سیمه کې د مقاومت د قدرتمن کېدا د مخه د نیولو لپاره د سعودي عربستان په چورلیستوب او د امریکا په ملاتړ سره د یو جنگ کتون کې دی. روسیا چې د امریکا تر ټولو مهم او نړیوال سیال دی، د تیر میلادي کال له فروری میاشتې راهیسې د اوکراین په جنگ کې ښکېله شوه. د دغه جنگ اصلي هدف چې د لویدیځو هیوادونو په مدیریت سره پیل کړی شو او دغه جنگ اوس تومانه شوی هم دی، د روسیې د نړیوال مقام کمزوري کول او په نړیوال نظام کې د روسیې د موقعیت د پیاوړي کېدا بهیر مخه نیول دي. د دغه جنگ ستر قربانیان هم د اوکراین خلک کوم چې د روسیې په وړاندې د امریکا د بهرني سیاست په یو اوزار بدل شوی دي. په همدې لړ کې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې په تیرې سه شنبې ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي الکساندر لورنتینو په ورسره پلاوي کوربه وو، د امریکا لخوا د نورو هیوادونو په قرباني کولو باندې نیوکې سره وویل. امریکا او لویدیځو هیوادونو نړیوال اقتصادي او سیاسي کارډ کې چې رامنځته کړی دی او دوی سبب شول چې د نړۍ په ساویه بې ثباتۍ رامنځته شي. د دغو هیوادونو هدف د نړۍ په ساویه د روسیې د مقام له منځه وړل دي او په همدې لړ کې له اوکراین څخه د اوزار په توګه استفاده وکړه. د هیوادونو د قرباني کولو د ستراتیژۍ اصلي نتیجه له هیوادونو څخه خارج ده او دغه راز په داخل کې د میلیونونو کسانو کډوالیدل او وژل کېدل او ژوبلیدل او د لسلګونو زره کورنیو او ودانیو له منځه تلل او د میلیونونو خلکو بې کوره کېدل او د هدف وړ هیوادونو ته د سلګونو میلیارډه ډالرو اقتصادي تاوانونو رسول دي. د دغو هیوادونو خال د یو قطبي او د یو اړخیزه نظام د ختمولو او د سیالو هیوادونو د قدرتمند کېدا د مخه د نیولو لپاره د امریکا د سیاستونو قرباني دي. دا قیامت د کمیراج او کورز د کربلا دی د شګو کې سری وینې کګلونه د لالا سرخ مار زرهو کې پړ دی ترنه ډکه د پیلا څپو جوش ورته روان دی د مینو سربلا.
تلپاتې خوشبوئی گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوې لړۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی بیانات ستاسو په خدمت کې پیښ کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپارښتنه کړې ده داسې لمونځ دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یو وخت انسان لمونځ ادا کوي لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت لمونځ هم کوو، خو کله داسې نه وي انسان لمونځ کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان لمونځ دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو که ویښ یو غافل یو په ذکر لګیا یو، خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوئ، ځان پاکوئ، ځانونه آماده کوئ، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردګار خدمت کې حاضریږي. موږ په پکار دی په لمانځه کې داسې یو احساس ولرو چې د خپل پروردګار په خدمت کې حاضر شوي یو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره لمانځه ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په لمانځه کې مخاطب ولرو، او که نه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي چې بیا هم هغه په هوا کې د غږیږو څپو خپرول دي، دا هغه څیز دی چې له موږ غوښتل شوي دي. له موږ غوښتل شوي چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درگاه کې وړاندې کړو، له خپل زړه څخه خبرې وکړو، له خپل زړه سره خبرې وکړو. دا مهمه چاره ده. د لمانځه د ترویج په حالت کې په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو، هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو، د لمانځه د روح د ټکې ته په کار دی پاملرنه وکړو. عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.
شیر و شکر.
د تهران رادیو د پښتو څنګه قدرمنو مینوالو السلام علیکم. د شیر او شکر په نامه لړې له یو بل پروګرام سره ز دورانه او زما ګرانه همکارا احسانی سرش ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملو وسئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده نن د حسینی عاشورا شپه یعنی د محرم الحرام د میاشتې نهمه نیټه ده. نو د شیر او شکر په نامه د فارسي ژبې د زده کولو په دې نننې برخه کې هم په فارسي ادبیاتو کې د کربلا او عاشورا موضوعاتو ته پام کوو چې د امام حسین علیه السلام او د هغوی د وفادارو ملګرو د ایثار او سرشیندنې ډګر دی. د کربلا په دشته کې د عاشورا ستره پیښه له هغو مهمو موضوعاتو ده چې په فولکلوریکو ادبیاتو کې ورته تل پاملرنه شوې او د فارسي د شعر او ادب په برخه کې په دې مضمون سره ډیر آثار موجود دي. د قلم هغه ټول خوندان او د دنیا هنرمندان چې د امام حسین علیه السلام عاشقان دي هڅه کوي د خپل شعرونو او هنري آثارو له لارې له حضرت ابا عبدالله حسین سره خپل مینه څرګنده کړي. فارسی ژبی لیکوالان، شاعران او په کلی توګه هنرمندان هم د خپل هنر په کارولو سره د امام حسین علیه السلام د صحت درناوی کوي. دوستانو د تاریخ لمخې د څلورمې هجری قمری پیړۍ فارسی ژبې شاعر کسائی مروزی اولنې شاعر دی چې د عاشورا او کربلا په حق له شعر ویلې دی. د کسائی د مرثیه ابتدایي ادبیات په دې ډول دي:
باد سبا در آمد، فردوس گشت صحرا، آراست بوستان را، نیسان به فرش دیبا، آمد نسیم سنبل با مشک و با قرنفل، آورد نامه گل باد سبا به صحبا، میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را، مقتول کربلا را تازه کنم تولا.
عزیزان و صاحب تبریزی هم پا خپل یوی قصیده که دا شهیدان و دا سالار پا حکل دستی وی:
چون آسمان کند کمر کین اوستوار، کشتی نوح بشکند از موج بهار، لعل حسین را کند از مهر خوشک لب، تیغ یزید را کند از کینه آبدار، خون شفق ز پنجه خورشید مین چکد، خون شفق ز پنجه خورشید مین چکد، از بس گلوی تشنه لبان را دهد فشار.
عزیزان و حافظ ناصر خسرو، وحشی بافقی، سنایی غزنوی او عطار نیشابوری دا فارسی ژبې ځینې نور شاعران دي چې د امام حسین علیه السلام په وسط کې او د عاشورا د پیښې په حق له یې شعرونه ویلي دي. علامه بلخی په وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو ډیر ستر مذهبي شعر ویونکی شاعر دی چې د عاشورا پیښې ته یې ځانګړې پاملرنه کړې او له ډیرو عاشورایي شعرونو علاوه یې په خپلو نورو آثارو کې هم دغې پیښې ته اشاره کړې ده. دا بلخی عاشورایی شعرونه ډیر انقلابی او عبرتناک دي. هغه عاشورا د یو مکتب په توګه غنی او دا خبره په آثارو کې سرګند ده:
تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، دانش سرای و مکتب اولاد آدم است. از خیمگاه سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. با سوز عشق نسبت بدعت مد رقیب، اسرارها نهفته به شور محرم است. هر رویت هلال محرم به چشم خلق، عینک برای دیدن آن حسن مبهم است. اصغر به صحن معرکه رفتن به دوش باب، درسی پی حصول حقوق مسلم است. هر قطره خون هنجر آن طفل شیرخوار، بر زخمهای پیکر اسلام مرهم است.
هم داشان که دا پختو جب ادبیاتو تا وګورو، نوینو چې د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د محرم، کربلا او امام حسین علیه السلام په حق لا ډیر سلیکلی دی. لکه چې په یو شعر کې وایي، زیات له هر چانه به انسان وي سنا خان د حسین، انسانیت به فراموش نکا احسان د حسین. لبر خوا د تورې او قلم خاون خوشحال خان خټک هم د کربلا پیښې او امام حسین علیه السلام ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هم دغه راز اوسمهاله شاعر ارواخاد غنی خان د کربلا د غمیزې په حق لو د امام حسین علیه السلام په وصف کې شعرونه ویلي، او په یوې مشهورې مرثیې کې د عاشورا په حق لوایي: دا قیامت دی که معراج دی او که ورځ د کربلا، دی دا شګو کې سری وینې که گلونه د لالا. او هم دغه شان وایي: حسین اوه مرحبا دا ارزانه د سودا، کاش چې وې مې پتن قد سرونه په زرها، کاش چې وې مې پتنه قد سرونه په زرها، او یو یو مې ورکولې په زر قسمه کربلا، دا د درغلم بابا لا اله الا الله. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو، او اوس راځو د فارسی کلماتو د زده کړې برخې ته، چې ځینې الفاظ مراخصتی دي چې سره د پښتو ژباړې درته وړاندې کوو.
شعر و ادبیات،
شعر او ادبیات.
شاعر،
شاعر.
مختلف،
بلابل یا مختلف.
کتاب،
کتاب.
مجموعه شعر،
دا شعرونو ټولګه.
حماسه کربلا،
دا کربلا حماسه.
منتشر،
خپور یا نشر.
است،
ده.
شده است،
شویده.
گردآوری کرده است،
راغوند کرده ده.
خوب،
خ.
خوب،
خ.
حتما،
ضرور یا خامخا.
عنوان،
عنوان یا نوم.
نام،
نوم.
پدر،
پلار.
توانستن،
توانیدل.
می توانم،
توانیگم یا کولیشم.
آشنا شدن،
بلدیدل یا آشنا کیدل.
آشنا شوم،
بلدشم.
خواندن،
لوستل.
می خوانم،
لولم.
بیشتر،
نور یا لازیات.
چطور،
چنگا.
چگونه،
سرنگا.
چقدر،
سمرا.
شامل،
شامل.
کمک،
مرستا.
تو،
ت.
وجود داشتن،
موجود والے.
وجود دارد،
شتده یا موجوده. عزیزان، اوس به د فارسی ژبې یو مکالمه یا ډایلاګ درته وړاندې کو، چې پکې د ریحانې په نامه یو جینۍ له خپل پلار سره د شعر او ادبیاتو په هکله خبرې کوي.
ریحانه: پدر، چطور می توانم با حماسه کربلا بیشتر آشنا شوم؟
ریحانه وای: پلارا، څنګه د کربلا له حماسې سره لا ډیره آشنا کېدی شم؟
پدر، دخترم، کتاب، شعر و ادبیات می تواند به تو کمک کند.
پلار یوایی، لوره د شعر او ادبیات و کتاب در سره مرسته کولی شی.
ریحانه، چه کتاب هایی وجود دارد؟
ریحانه، داسی کم کتابو نشتدی؟
پدر، یک مجموعه شعر از یک شاعر افغانستانی منتشر شده است که می توانی بخوانی.
پلار، د یو افغانستانی شاعر د شعرونو یو ټولګه خپره شوی چې لوستلې شي.
ریحانه، عنوان این مجموعه شعر چیست؟
ریحانه وای، د شعرونو د دغه ټولګې نوم یا عنوان څه ده؟
پدر، نام این کتاب بوسه ای برگلوی نی است.
پلار یوایی، د دغه کتاب نوم بوسه ای برگلوی نی ده.
ریحانه، نام شاعر این کتاب چیست؟
ریحانه، د دغه کتاب د شاعر نوم څه ده؟
پدر، این کتاب شامل اشعار شاعران مختلفی است که سید سکندر حسینی، شاعر افغانستانی، آن را گردآوری کرده است.
پلار، په دغه کتاب کې د بیلابیلو شاعرانو شعرونه شامل دي چې افغانستانی شاعر سید سکندر حسینی راغون کړی دي.
ریحانه، چقدر خوب، حتما میخوانم.
ریحانه، ډیر خدا، خامخای لولم. عزیزانو، لخپل پلار سره مو د ریحانه خبرې اترې وورېدې. هغوی د شعر، ادبیاتو او د کربلا د حماسې په هکله خبرې وکړې. هیله ده چې الفاظو او جملو ته ځیر شوي او هغه مو ښې زده کړې وي. د پروګرام په دوام کې یو فارسی سندره در اورو. د دغې سندرې نوم خدای احساس دی او محمد علی زاده د امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو په صفت کې ویلې ده.
لطفت همیشه شامل حالمه، حسن تو خیلی فرق داری با همه، اجازه دادی به تو دل ببندم، تو فهمیدی به تو علاقه مندم، خودت دلیل این علاقه بودی، چه بد بوده روزایی که نبودی، نه آبرو داشتم نه عشق و میلی، تو خیلی با محبتی، تو خیلی اومدم آبرو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارو ندارم، صبر و قرارم
افتاده. گرانو ملګرو، دا چې د شیر و شکر پروګرام دویمه برخه مو اوریدله، ډیره ډیره مننه کوو. دغه پروګرام زموږ په سایت کې هم پروت دی، parstoday.ir/ps زموږ د سایت درک دی. نو د پروګرام په حق لستاسو د نظرونو او وړاندیزونو په هیله له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان. Thank you.
حسینی غرزن
او د کربلا غمیزه.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو د تاسو د شپې ورځې په درشل کې او په دې مناسبت تاسو ته د تسلیت په وړاندې کولو سره زلی خرابې دي له خپل محترم همکار
حامد سیم افسره
ساسو درانه حضور ته حاضر سوی یو سو یو ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده تر پای زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
نبی کا محمد د کل جہان لپاره دے، نبی کا محمد د کل جہان لپاره دے، حسین د ژوند چینه د کل انسان لپاره دے. هر کال ل قربانی نه نوی کیږي د مسلم، هر کال ل قربانی نه نوی کیږي د مسلم. مثال حسین د ژوند د مسلمان لپاره دے. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د کربلا غورځنګ همیشه په تاریخ کې د حقیقت او پت د تګو لپاره د رڼې چینې په شان خړوبوونکي پاتې شوی دی. بې له شکه د دغه لوی حماسې محتوا، محرکات او مخې د ټولو نړیوالو لپاره یو بډایه او الهام بخونکی کلتور دی. د امامانو د غمجنې میاشتې شپې ورځې دي. د محرم د نهمې نیټې په مناسبت د یو شپیتم هجری قمری کال عاشورا ته زو، او د عشق، مینې او ایمان او د حماسي تاریخ د دغه سیمې یو کتنه کوو.
ایزانو د کربلا ټاټوبی ته د امام حسین او د هغه د وفادارو ملګرو لرسیدلو او ورځې تیرېدلې. د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم په نهمه ورځ په امام حسین او د هغه په ملګرو د کلابندۍ کړۍ تنګه سوې وه. کوفیانو په امام حسین علیه السلام او په بندې کړۍ سوی ماشومان تندې راخیستی وو. ټولې لارې څارل کېدې چې له امام سره څوک یو ځای نیسي. د عمر سعد د سپایانو ګواښونه سختېدل او د خیمې په لور د هغوی یرغلیز حالت زیاتېده. له همدې امله امام حسین علیه السلام خپل ملګرو ته وفرمایل تورې، نیزې، زغرې او لندۍ تیار کړئ. د امام حسین علیه السلام ورور حضرت عباس ابن علی هم د امام په ملګرو کې ښه ټینګ ولاړ و. امام حسین به چې تک کاوه، حضرت عباس علمدار به هم ورپسې شاته تله. خو هغه ورځ حضرت عباس له حضرت امام حسین څخه دوه درې ګامه مخکې روان و چې که کوم خطر وي نو ورور ته یې ونه رسیږي. د عباس په لیدلو سره به د امام د اهلو بیتو زړونه کرارېدل. هغه د امام حسین علیه السلام او د هغوی د کورنۍ د زړه ډاډ و. د امام په امر له جذبې ډک ملګري په تیارۍ لګیا سول. حتی په بوډاګانو کې هم د ځوانانو ولوله لیدل کېده. د امام اصحابو پاک زړه، رون او عاشق روح او حقیقت بین سترګې درلودلې. د هغوی زړونه له معرفت او وجودونه له محبت ډک و. هغه څه چې د امام په یارانو کې ښکارېدل یووالی او یو زړه توب و، ځکه چې ایمان او مینه پردیتوب په خپلوي او یووالی بدلوي. کربلا د یووالی او مینې مظهر و. په لوري او هدف کې وحدت، په عمل او وینا کې یووالی، او په مشرۍ کې وحدت. دغه یو زړه توب هغوی هر ډول سرشندنې او مړانې ته چمتو کول.
دوستانو، د محرم په نهمه ورځ عمر سعد له 4000 نیزه بردارو او غشو وشتونکو سره د امام حسین علیه السلام د خیمو په لور وخوځېده. سپاره را نږدې شول. امام بزرګوار حضرت عباس علمدار علیه السلام ته غږ وکړ او ویې فرمایل وروره، په آس دې کښېنه او ورشه. پوښتنه ترې وکړه چې څه اراده لري او څه غواړي. حضرت عباس ابن علی علیه السلام په آس پښه واړوله او له اتلسو ملګرو سره د یرغلګر لخر خواته ورغی او عمر ساته غږ وکړ، په تاسو څه شوي دي او دا بلوا او یرغل مو د څه لپاره جوړ کړی دی؟ عمر سات د کوفه د واکمن عبیدالله ابن زیاد فرمان ولوسته چې لیکلی وو له امام حسین بیعت واخله، او وی ویل یا د هغه حکم ومنی یا جنگ ته تیار شئ. حضرت عباس علمدار علیه السلام د ادب په دود امام حسین علیه السلام ته ستون شو چې د هغوی نظر معلوم کړي. امام بزرگوار ورته وفرمایل ستون شه او هغوی ته ووایه چې تر سبا مهلت راکړئ، پرېږدئ چې نن له خپل رب ذوالجلال سره راز او نیاز وکړو، لمونځونه وکړو او د قرآن تلاوت وکاندو، ځکه چې قرآن او دعا او استغفار زمونږ د ژوند همیشنی مقصد دی.
دغه وخت کې د امام او وفادار ملګری حبیب ابن مظاهر له موقع څخه فایده واخیسته او عمر سعد او د هغه سپایان ته په نصیحت لګیا سو. حبیب ابن مظاهر حضرت امام حسین علیه السلام معرفي کړ او د هغوی د کورنۍ فضیلتونه یې بیان کړل چې وګوري په هغوی کې په کوم یو اثر کوي او زړه یې لړزیږي کنه. خو دریغه یو کس هم له گمراهۍ نه بچ نسو. امام دغه اثر نه کولو راز مخکې بیان کړی و. هغه وخت چې دښمن ته مخامخې خطبه لوستې وه او فرمایلی و خېټې مو له حرامو او رشوتونو ډکې کړي، همدې ستاسو د زړونو او غوږونو لارې بندې کړي او هیڅ حقیقت مو زړه ته نه لویږي. شپه رارسېدلې وه، تر ټولو عظیمه او ولولناکه شپه چې تاریخ لیدلې ده. یوې خواته د خدای نږدې دوستان په دعاګانو او لمونځونو لګیا وو چې د سهار رڼا د حق په لاره کې په خپلو مړانو سره نوره هم وځلوي. بل لور ته تور زړي په خپلو خیمو کې غلي شوي وو چې د یو مجرمانه او خاینانه سبا لپاره چمتو سي. آیا هغوی ته نه وه معلومه چې حسین څوک دی؟ آیا له هغو څلورو زرو کسانو چې امام حسین ته یې لیکونه لیږلی وو یو هم هلته نه وو؟ آیا داسې نه وه چې په هغوی کې ځینو حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې هم لیدلی وو او د هغوی له خوله یې اورېدلی وو چې حسین د جنت د ځوانانو سردار دی؟ خو ته وا ځانمنۍ، طاقت، شهرت، مال او جهل د هغوی سترګې ړندې کړې وې. د خوا د حضرت امام حسین علیه السلام له خیمګا څخه د خپل رب په در کې د لمانځه او زاریو چیغې پورته کېدلې. هیڅ یو شک نه درلودله چې سبا شپه به ونه ویني. ټولو ته پته وه چې دا شورا ورځ د هغوی لپاره شپه نه لري. په دغه منځمان کې عباس ابن علی علیه السلام پاڅېده. هغه ته بل ماموریت ورکول سوی و. که څه هم زړه یې غوښتل چې د ټولو په شان په لمانځه ودرېږي، سجدې وکړي او د بندګۍ سر په خاورو کښېږدوي، خو د خپل ورور له خبرې چې ویلی وو ته د حرم ساتنه وکړه نه سوای تېرېدلی. هغه شپه یو ذکر هم د عباس ذکر ته نه رسېده. عباس باید د خیمګا ساتونکی او څارونکی وای. د ټولو د هغه د پښو شکالو ته سترګې وې. عباس خیمو ته لاړ چې تږی او ویښ ماشومان کرار کړي. هغه شپه هغه له تږو ماشومانو سره څومره لوبې وکړې چې هغوی د تندې له لاسه بې تابي ونه کړي.
ناڅاپه په خیمو کې شور شو چې حسین ابن علی خپل ملګري بللی دي. میانان په منډه پاڅېدل او د امام بزرګوار خیمې وخواته ورغلل. امام کرار ناست و او ملګری ترې د پتنګانو په شان چاپېره وو. د ټولو په مخونو یو ډول ځلا ښکارېده. امام حسین علیه السلام یو ځل خپلو ملګرو ته وکتل او په کراره یې خبرې پیل کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای په ډیرو خو صفاتونو ستایم او په نعمتونو خدایو او غمونو شکر وباسم. خدایا ستا شکر چې په پیغمبرۍ دې مونږ ته عزت راکړ، قرآن دې رازده کړ، بصیرت او پوه دې راولو رویله، او اوریدونکي او لیدونکي غوږونه او سترګې دې راکړې. امام حسین علیه السلام یو سا واخسته او بیا یې په یو بل شان لهجې سره داسې وفرمایل، خو زه تر تاسو زیات ښه او وفادار ملګری نه پیژنم، او تر خپلې کورنۍ زیاته نیکه او مهربانه کورنۍ مې نه ده لیدلې. خدای دې ورته نیکه بدله ورکړي. خبر اوسئ چې تر یوې ورځې زیات مهلت او امان نه لرو. تاسو ټولو ته د تګ اجازه درکوم، ټول آزاد یئ. لتا سو می خپل بیعت اوچت کړ، لاړ شئ شپه ده، او د شپې دا توره پرده غنیمت وګڼئ، او د وینې خطر او ویرې له دې دښتې لاړ شئ. دوی ما غواړي، او که زه په لاس ورشم نور چا سره کار نه لري. لتا سو ټولو می خپل بیعت اوچت کړ.
په دغه وخت په اصحابو کې یو شور اوچت سو. حضرت عباس و نزغملی شوه او خبرو ته پاڅېده. ویې ویل، ای زما مولا، خدای دې هغه ورځ نه راولي چې موږ یو او ته نه یې. موږ دې خدای مړه کړي که داسې فکر وکړو. نه، موږ هیڅکله نه ځو. بې له تا ورځ شپه او خوشحالي ترخه ده. دا بعض خبرې د زړونو په خرمن کې د غیرت اور بل کړ. یو ملګری پاڅېده او په ډېره ولولناکه مینه او د عشق په جذبې سره خپله وفاداري اعلانول. امام د هغوی له خبرو وروسته پاڅېده او له خیمې څخه ووتئ. سپوږمۍ وه او رڼا خپره وه. امام وفرمایل، ای ملګرو، سبا د شهادت ورځ ده او د جنت. ځانونه ووینځئ او عطرونه ولګوئ او سنبال شي چې د محبوب دیدار ته ځئ. له دې وروسته امام حسین علیه السلام د خیمو په خوا کې په ګرځېدو سو. نافع ابن حلال وایي، حضرت امام مې ولیدل چې کله کله به ټیټېده او له ځمکې به یې ازغي او چتول. دوی ته مې عرض وکړ، مولا څه کوې؟ ویرېږم چې څه تاوان درته ونه رسیږي. امام علیه السلام په ځواب کې ورته وفرمایل، سبا په دې دښته کې یوازې مرګ راخوټیږي او غشي به اوري. د ازغي له ځمکې غونډوم چې د خیمو د لوټولو او سوځولو او د ماشومانو د تیښتې په وخت د هغوی په پښو کې لاړ نه سي. هغه شپه هیڅوک بیده نه سول، یوازې ماشومان د عباس د آرام بخښونکو ګامونو په ژغ سره ویده سول.
تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، د عاشورا د شپې پر رسیدو سره یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره له تاسو هم اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.